द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی وی ته وایي ستاسو نن د شنبه یا خالی ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. له سوریه څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی، خو لږ تر لږه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا په جنوبي پوله باندې روان حالت یو یرغل وګاڼه، خو وروسته یې وویل چې دی به دمګړی بیړنی حالت اعلان نه کړي. او د خیبر پختونخوا مشرانو او سیاستوالو د ولایتي اسمبلی د دریو حلقو بندیو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې دغو حد بندیو ته دې یو ځل بیا کتنه وشي. او اوس هم پوره خبرونه وکړئ. له سوریې څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی، خو لږ تر لږه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. د دفاع وزارت یو چارواکی د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسایل نه، ځواکونه له سوریې څخه د وتلو د لومړنیو پړاوونو په توګه یادولی شو. پینټاګان له سوریې څخه د وتلو د لومړني پړاو په اړه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ. پینټاګان په یو بیان کې ویلي و چې په سوریه کې میشت امریکایي ځواکونو له سوریې څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله موږ د وتلو د مهالویش، ځای او د ځواکونو د خوځښت په اړه معلومات نشو ورکولی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا په جنوبي پوله باندې روان حالت یو یرغل وګاڼه، خو وروسته یې وویل چې دی به دمګړی د دیوال د جوړېدو لپاره د پیسو د ترلاسه کولو او د حکومت د جزوي تړل کېدو د بهیر د پای ته رسولو لپاره بیړنی حالت اعلان نه کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو د 15 بلیونه ډالرو لګښت پر سر له ډیموکراټانو سره د روانې لانجې په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي دی غوره ګڼي چې د امریکا کانګرس ورسره د دغو پیسو د منلو لپاره رایه ورکړي. د امریکا د حکومت له څلورو څخه یوه برخه د ډسمبر له 22 نیټې څخه تړل شوې ده چې نن یې 21 ورځ ده، او دا د امریکا په تاریخ کې د حکومت د جزوي تړل کېدو تر ټولو اوږد وخت ګڼل کېږي. هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د خپل ژوند د لاسه ورکولو له ویرې له خپل کورنۍ څخه تایلینډ ته تښتېدلې وه کاناډا ته چې هغې ته پکې پناه ورکړل شوې ده روانه شوې ده. چارواکو د جمعې په ماښام وویل راحت محمد القونن په نامه دغه 13 کلنه نجلۍ به د جنوبي کوریا له لیارې تورانټو ته ورسیږي. د کاناډا لومړي وزیر جاستن ترودو دا منلې ده چې هیواد یې نوموړي نجلۍ ته پناه ورکړې، او ویلي دي چې یاد نجلۍ په خپله خوښه د ځان د پناه لپاره کاناډا ټاکلې ده. د استرالیا په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره په اړیکه کې وو، او اغلې راحت محمد ته د پناه غوښتنې پر مسالې ورسره اړیکې نیولې دي. امریکا او پولند په منځني ختیځ کې د سولې د باوري کولو او پر ایران د پام لرلو په برخه کې د وزیرانو د کچې یو غونډه جوړه کړي. دغه نړیواله غونډه به د فبروري په 14 او 14 نیټه په وارسا کې جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د ترهګرۍ او توندلاریتوب، د میزایلو د پرمختګ، سوداګرۍ او د امنیت په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو فاکس نیوز ته وویل چې په دغه غونډه کې به په منځني ختیځ کې د سولې، ثبات، امنیت او د ایران د ثبات کولو د اغیز د مخنیوي پر مسلو خبرې وشي. د امریکا دغه جګپوړي ډیپلوماټ د جمعې ناوخته له بحرین څخه د عربي متحده اماراتو ابوظبي ښار ته رسیدلی دی. د ریټرز دوو خبریالانو په میانمار یا برما کې د جمعې په ورځ د زندان د 9 کلنې سزا په برخه کې خپل اپیلونه بایللې دي. والون او کایا سیو د 2018 کال په ډیسمبر کې د دغه هیواد د رسمي محرمو یا پټو سیزونو له قانون څخه د سرغړونې له امله نیول شوی دي. قاضي وویل د دغه ژورنالستانو وکیلانو داسې کافي ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې دوی پرې بې ګناه ثابت شي، نو له همدې امله دا ورته یوه مناسبه سزا ده. یاد خبریالان وایي دوی هغه مهال د پولیسو لخوا ونیول شول کله چې دوی په برما کې د روهینجیا د مسلمانانو د یوی ټول وژنې یا قتل عام په اړه د راپور جوړولو تکل وکړ. د رویټرز چیف ایډیټر سټیفن اډلر په یو بیان کې ویلی دی د زندان د میلو تر شا د دغو دوو خبریالانو د پاتې کېدو یوازنی دلیل دا دی چې واکمن غواړي دغه حقیقتونه پټ وساتي. په سیمایزو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا مشرانو او سیاستوالو د ولایتي اسمبلۍ د دریو حلقه بندیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې دغو حد بندیو ته دې یو ځل بیا کتنه وکړي. دوی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به له سترې قضایي ادارو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. دې ته ورته اندېښنې تر دې مخکې د باجوړ او اورګزو د مشرانو لخوا هم څرګندې شوې وې. د پیښور آرمی پبلک سکول د قتل عام د پلټنو لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن د پاکستان د دفاع وزارت څخه تر بیان اخیستلو وروسته د پیښور پخوانی کور کمانډر او نور یو شمیر چارواکي د پښتنو لپاره وربللی دي. عدالتي کمیشن د 15 نوي کسانو د بیانونو لپاره درخواستونه ورکړي وو چې په هغوی کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ یعنی شاهدان او ځین سرکاري چارواکي هم شامل وو. د آرمی پبلک سکول په خونړۍ پیښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ هم بیانونو ته وربلل شوي دي چې په دوی کې د یو وژل شوي ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان هم شامل دی. هغه وی وی ډیوی ته وویل په کار و چې دا پلټنې په سمه توګه شوې وای او وای چې ډیر ورته خوشبینه نه دی. او روسي خبردار چې په پاکستان کې خزي خصوصا جونې د انټرنیټ د کارولو پر وخت د خلکو لداسې رویو سره مخ کیږي چې دوی پرې تنګیږي او زوريږي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورسپانې ډان هم نن په خپل اداره کې د سایبر زورونو په اړه د ډیجیټل حقوقو د فاونډیشن د شمیرو پر اساس لیکلي دي چې د 2014 کال له دسمبر میاشتې د 2013 کال تر نومبر میاشتې پورې د ادارې ته خزو د ټلیفون ایمیلونو او واتس اپ لارې د سایبر زورونو بشمیره شکایتونه کړي دي. د ډان په اداره کې ویل شوی دي چې په پاکستان کې خزي خصوصا جنکې د سایبر زورونی ښکار کیږي چې وای د انټرنیټ د کارولو پر وخت دوی ته سپکې خبرې کیږي، عکسونه یې ناسم کارول کیږي، په زور ورسره د اړیکو هڅه کیږي او د بدنامۍ ورړولو له ګواښونو سره مخ کیږي. د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې ته دغه شکایتونه نه 500 نه زیات خزو ورکړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرونه په دې ورځو کې ډیر تاود شوې دي. دا چې په کوم شمیر امریکایي ځواکونه څه وخت به وځي په دې اړه لا تر اوسه کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی، ولی امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سوریې څخه د وتلو بهیر پیل شوی دی. تاسو پام وکړئ په دې اړه یو بشپړ راپور ته. له سوریې څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی خو لږ تر لږه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسایل نه ځواکونه له سوریې څخه د وتلو د لومړنیو پړاوونو په توګه یادولی شو. پینټاګان له سوریې څخه د وتلو د لومړني پړاو په اړه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ. پینټاګان په یو بیان کې ویلي و چې په سوریه کې میشت امریکایي ځواکونو له سوریې څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله موږ د وتلو د محل ویش، ځای او د ځواکونو د خوځښت په اړه معلومات نه ورکوو. عیني شاهدانو په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ته چې په برتانیا کې میشته ده ویلي دي دوی 10,000 موټرې او یو شمیر نور وسایل ولیدل چې په سوریه کې له یوې پوځي هډې څخه ووتل او د ګاونډي عراق پر لوري روان شول. خو لږ وروسته بیا د سیمې نور عیني شاهدانو وویل چې دوی د لویدیځوالو د ځواکونو یو کتار ولیده چې د سوریې شمالي ښار الیپو ته داخل شو. دوی ویل چې په دې کتار کې 150 پوځي ګاډي وو چې زری هم پکې وو او په لوجستیکي موادو بار لارې موټرې هم پکې وې. دغه دواړه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، خو کوردي ملیشو ته نږدې یوې بلې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي داسې ښکاري چې د امریکا پوځ په سوریه کې خپل سرتیري او وسایل نویو ځایونو ته ولېږدول. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا تیر میاشت اعلان شو، چې لامل یې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا د متحدینو او شریکانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې. له سپینې ماڼۍ څخه لومړنۍ نښې نښانې داسې ښکارېدې چې له سوریه څخه به په دیرشو ورځو کې امریکایي ځواکونه ووځي، خو دغه نېټه تر اوسه پورې څو ځله ځنډول شوې ده. پنټاګان او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تازه ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش نه دی ټاکل شوی. د پنټاګان یو ویاند شان رابرټسن د دې ونې په سر کې ویلي و چې له سوریې څخه د ځواکونو د وتلو مهال ویش به د هوا په ګډون یو شمیر ځمکنیو شرایطو پورې اړه ولري. بل پلو د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه اوس هم د داعش د خلافت د پاتشونو پر ضد جګړه کوي، او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې یې له یو شمیر سیمو څخه د داعش جنګیالي شړلې دي، خو د دغو ټولو پرمختګونو سره سره د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه د دغه ځواک لویه برخه د کردستان له جنګیالیو څخه جوړه شوې ده، څوک چې په سوریه کې د کردانو د ژغورنې د ډلو برخې هم دي، او هغوی بیا د ترکیې له پی کی کی سره اړیکې لري، او پی کی کی ته په ترکیه کې اورپکې ویل کیږي. ترکیه وایي د پی کی کی ډله د دغه هیواد د جنوب ختیځ په نارامیو او تاوتریخوالي کې لاس لري. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی اکار د جمعې په ورځ له هغو ترکیې ځواکونو څخه لیدنه وکړه څوک چې له سوریې سره په پوله باندې پراته دي، او ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به کوردي ځواکونه وباسي. اکار ترکی ځواکونه ته وویل کله چې یې وخت راشي نو لکه د پخوا په څیر به ترهګر په خپلو هغو کندو کې خاخ کړی شي چې دوی په خپله ځان ته کندلی دي. هغه زیاته کړه د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمعې په ورځ په یوې راډیو مرکه کې وویل د هغو کوردي ځواکونو په اړه د امریکا د پاوز او د ترکیې ترمنځ خبرې روانې دي څوک چې د داعش په وړاندې جنګېدلې دي. د دې اونۍ په سر کې بولټن له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرطونو کې د امریکا په ملاتړ د کوردي ځواکونو خوندیتوب یاد کړی و. په دغو څرګندونو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه شوی و چې له امله یې هغه په ترکیه کې له بولټن سره له لیدلو هم انکار وکړ. نو قدم نوردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ وګسته یو سمرا زو د امریکا په اړه یو راپورټ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا په جنوبي پوله باندې روان حالت یو يرغل وګاڼه، خو وروسته وویل چې د به دمګړی د دیوال د جوړیدو لپاره د پیسو د ترلاسه کولو او د حکومت د جزوی ترل کېدو د بهیر د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ حالت اعلان نکړي. نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر په دې راپور کې درکوي.
د ټیکساس ریاست په میکلن سیمه کې د مکسیکو پولیس ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حمله غوندې حالاتو سره مخ دی، کېدی چې مونږ دغه پوله اترو او د محفوظ کولو لپاره بیړنۍ حالت پزې کړو. صدر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګیدلې د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپله وینا کې وویل چې تر اوسه یې د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی، خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لار نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنۍ حالت پزې کړي.
I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised.
صدر ټرمپ وایي زه دا حق لرم چې ملکي کامی ایمرجنسی نافذ کړم. په دې خبره مې د خپل وکیلانو یا قانون پوهانو سره هم سلاګانې کړې دي. اگر چې زور ته لا تیار نه یم، خو که ضرورت یې راپیښ شو نو ایمرجنسی به ضرور پزې کوي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور غبرګون وایي، خو زه له هغه ځای پورې نه ځم چې دا ګام پورته کړم.
Exploiting the situation in a way that enhances his power, but not to go there. Let's see.
Nancy Pelosi وای چې صدر ټرمپ د حالات او حکومتي طاقت نه ناجیزه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ګورو چې صدر ټرمپ څه کوي. د ستونزې حل لپاره لار موجوده دي. باید اول صدر ټرمپ حکومت پرانیزي او مسلې حل کولو لپاره بحث او خبرونه کار واخلي، چې موږ په کوم خبرو سلا کې دي شو او موږ به ګورو چې کومه لار بهتري نه ده چې پرې موږ خپل سرحد محفوظ کولای شو.
د صدر ډانلډ ټرمپ او د استادو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي. او صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی. ډیموکرات هم د مکسیکو پولې دیوال لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ د غوښتنو مطابق د 15 ارب ډالر نه د زیاتو پیسو نه منځورولو په خبره ټینګ ولاړ دي. که چیرې کانګرس د صدر ټرمپ د غوښتنو مطابق د دیوال لپاره پیسې منظور نه کړي نو د ملکی ایمرجنسی په ځای کول شي او د دې کار لپاره صدر ټرمپ ته د کانګرس نه د اجازت اخستو ضرورت هم نشته.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا مشرانو او سیاستوالو د ولایتي اسمبلی د دریو حلقه بندیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه کړې ده چې دغه حد بندیو ته دی یو ځل بیا له سره کتنه وشي. دوی وایي کشیر د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به لستری قضایي ادارو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. دې ته ورته اندېښنې تر دې مخکې د باجوړ او رګزو د مشرانو لخوا هم څرګندې شوې دي. په سیمه کې د ډیوی خبریال ابراهیم شنوار پرې دا راپور لري.
دا اورغزی او باجوړ ضلع نه پس اوس د خیبر ضلع ځینې کامی او سیاسي مشران هم په خپل ضلع کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی درې څوکیو دپاره شوي حلقه بندۍ رد کړي او دا یې دواړه د آبادی او رغبې په لحاظ یو غیر منصفانه تقسیم بللی. د ټاکنو کامی کمیشن لاړخه څو ورځې وړاندې د اوو نو قبایلي ضلعو دپاره اعلان شو. شپاړس د صوبایي اسمبلی څوکیو کې درې د خیبر ضلع په برخه راغلي. په کومه کې چې حلقه 115 د لنډي کوتل او بازار زخخیل سره د جمرود تحصیل ملاګوري هم شامل کړی شوي. په حلقه یو شپګم کې د جمرود کوکی خیل علاقه کې د باړې برکمبر خیل شلوبر او د سیپا کم ځینې برخې هم شامل کړی شوې. او په حلقه 101 کومه چې په دغه درې واړه حلقو کې د ټولو لوی حلقه ده د باړې کجوري او تیرا واړه علاقې شامل کړی شوې. د صوبایي اسمبلی دپاره د باړې دغه حلقه د رګبي په لحاظ د لنډي کوتل د حلقې نه یو په درې او د جمرود د حلقې نه یو په څلور چنده زیاته ده او د کومې اندازه چې د ټاکنو کمیشن لخوا ورکړی شوې نقشې نه هم کېدای شي. بازارګل افریدی څوک چې د باړې سره تعلق لرونکي یو پخوانی سیاسي تنظیم خبرونه نشه دی د دغه نو حلقه باندې په حق خپل تحفظات داسې سرګند کړو.
تحفظات خو دا لري چې خو آل لري چې کوم دی د مونږ دغه حلقې کمی ورکړي په کارو دا قبایلي علاقه واپس منده علاقه وړاندې ځنو چې په دې حلقو کې لږ زیاتې کړې نو په دې کې به مطلب مسالې به په اسانه طریقه سره لږې حلقې دي. بل د جغرافیایي په لحاظ او پاپولیشن وایز هم چې کوم دی د دې نه غیر غټې غلطۍ شوي دي که نه داسې غلطۍ تې شوي چې که هغه په ګرون باندې څوک وګوري نو هغه بالکل ناقابل برداشت دي. نو مونږ به د دې لپاره چې مونږ سره کوم پلان دی مونږ سره کومه طریقه ده مونږ د ایریا وایز پاپولیشن وایز بالکل صحیح طریقې سره به مونږ چې کوم دی مونږ سره هغه پروګرام شته دا نه چې مونږ صرف مخالفت کوو.
خیبر ضلع لور کړه شو درې حلقو کې د ټولو زیات اعتراضونه د باړې او جمرود په حلقو کولای شي او تور لګولای شي چې په باړه کې قانون خو پرېږده چې د بر کمبر خیل شلوبر نه پرته د سیپا ځینې کورنۍ هم په دو حلقو کې تقسیم کړی شوي. د دغه سیمې نه ټاکلی شوي پخواني د کامی اسمبلی غړي حمیدالله جان اپریدي دغه حلقه بندۍ غیر منصفانه ګڼي او ټینګار کوي چې عام ولس ته دغه حلقه بندۍ د منلو وړ نه دي.
دا حلقہ بندی دی کڑے دا پتہ نہ لگی چھ دا دی کرائیٹیریا وا نہ دا علاقے مناسبت باندھی س سمے خوری او نہ دا آبادی پہ لحاظ باندھی س سمے خوری خدا سراسر فزاتیات و باندھی جوڑے شوی حلقی او دا عوام بالکل دا حلقے پدے شکل کی نہ منی او کم قانونی حق چ لری اوی دا بار بمنگ عدالتوں نو تمزو دے اگرے تو جمع کو منگا چراشی الیکشن کمیشن او زمون تسلیو کی چاغے آخر دے کما پیمانه یې سیدا چې پاغه پیمانه باندې دی دا حلقہ بندی کړی دا
په خیبر کې شو دغه حلقہ بندي او د قانونو تقسیم په ضد ځینې سیاسي ګوندونو احتجاجونه هم کړي او په دغه لړ کې د عوامي نشل ګوند د خیبر ضلع صدر شاه حسین شنوار یې چې دغه احتجاجونو ترڅنګ هغوی د میډیا د لارې او په رسمي توګه هم د ټاکنو کمیشن نه د دغه حلقو د سر دوباره تعین غوښتنه کوي.
هغه خو چې کوم هغه احتجاج کړی وو هغه ظاهره خبره په کار دی چې د میډیا په توګه د ټولو ته رسېدلی کورټ ته هم رسېدلی او الیکشن کمیشن ته هم رسېدلی. خو مونږ اوس هم الیکشن کمیشن ته دا مطالبه کوو چې یاره په کار دی چې سارینو د دغه هغه وکړه تعین وکړه په کار د هیڅ کومې لرې پرته علاقې دي هغو ته رسایي بیا ناممکن نه وي نو په کار ده چې په دغه باندې نظر ثانی وکړه.
دغه واړه کامی او سیاسي مشرانو ګواښ ورکړی چې که د ټاکنو کمیشن د دوی غوښتنو ته دقیقه پام ونه کړو او د عام ولس په رایه د نو حلقو دوباره تعین ونه کړو نو دوی به مجبوره شي چې په دغه لړ کې سترې محکمې ته رجوع وکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مهم راپور ته. هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د خپل ژوند د لاسه ورکولو له ویرې له خپل کورنۍ څخه تایلند تښتېدلې وه، کاناډا ته چې هغې ته پکې پناه ورکړل شوې ده روانه شوې ده. چارواکو د جمعې په ماښام وویل راحت محمد په نامه دغه 18 کلنه نجلۍ به د جنوبي کوریا له لارې تورنټو ته ورسیږي. زموږ همکاره منزه شهید پرې دا راپور لري.
18 کلنه سعودي میرمن رهاف محمد القانون د تایلند څخه د کاناډا په لور روانه شوې ده. کاناډا هغې ته سیاسي پناه ورکړل. د تایلند مامورینو وویل چې رهاف محمد القانون د جمعې په ماښام د کاناډا تورنټو ښار ته روانه شوه. میرمن رهاف د تیر خالی یا شنبې په ورځ د کویټ څخه تایلند ته رسیدلې وه او په آسترالیا، برتانیا او کاناډا کې د پناه خواهش کړې وه. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودو میرمن رهاف ته د پناه ورکولو تصدیق وکړ او ویل چې خوشاله دی چې رهاف د پناه لپاره کاناډا انتخاب کړو. هغه زیاته کړه چې کاناډا د نړۍ په کونج کونج کې د بشري او د میرمنو د حقونو په حق کې د ودرېدو په اهمیت خبر هیواد دی. تایلند ته په رسیدو رهاف محمد القانون ویلی وو که چیرې بیرته هیواد ته ولیږل شوه نو کورنۍ به یې ووژني. د تایلند د هوایی اډې د هوټل د کوټې څخه هغې په انټرنیټ یوه ویډیو کې وویل چې زما کورنۍ ډیره سخته ده او د ویښتو په قیچي کولو یا لنډولو یې زه شپږ میاشتې په کوټه کې بنده کړم. زه 100% یقین لرم چې د سعودي جیل نه په وتلو به مې کورنۍ ووژني. په یو بل ویډیو کې هغه لیدل کیږي چې د هوټل په کوټه کې ګرځیده او وایي زه ژوند کول غواړم. میرمن القانون د تایلند په هوایی اډه ځان د یو هوټل په کوټه کې بند کړی وو. د تایلند مامورینو هغه په داسې حال کې اشاره کړې وه چې آسترالیا ته یې تګ او هلته یې د سیاسي پناه غوښتلو اراده لرله. په هوایی اډه د اشارېدو په وخت میرمن القانون د ملګرو ملتونو د چارواکو سره د ملاقات غوښتنه وکړه. تیره اونۍ د تایلند د ایمیګریشن یا مهاجرت پولیس مشر خبریالانو ته وویل چې رهاف محمد القانون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار ته سپارل شوې ده. هغه وویل میرمن القانون به په زور سعودي عرب ته نه لیږل کیږي. میرمن القانون د خپلې کورنۍ سره کویټ ته تللې وه او د هغه ځای څخه ځان تایلند ته ورسولو. تایلندي مامورینو میرمن القانون ته په هیواد کې د داخلېدو اجازت نه ورکولو ځکه چې د هغې سره نه پیسې وې او نه هم سفري دستاویزات، او کویټي چارواکو ترې دستاویزات اخیستي دي. د انساني حقونو ادارې هیومن رایټس واچ د میرمن القانون د دغه خبرې تصدیق کړی دی. د هیومن رایټس واچ د منځنی ختیځ مسول مایکل پیج وویل تایی مامورینو میرمن القانون ته استرالیا ته د تګ اجازه ورکړه. مایکل پیج په سعودي او کویټي مامورینو غږ وکړو چې رهاف محمد د بیرته سعودي عرب ته نه استوي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي سعودي عرب کې میرمنې ډیر حقونه نه لري او د کورنۍ د نارینه غړي د بدرګي بغیر سفر هم نشي کولای. په کال 2010 کې سعودي میرمن دینا فلیپینز ته لاړه. په هوایی اډه یو چارواکي په وینا د هغې لاس او پښې تړلې وې او خولې بند کړای شوې وه. د انساني حقوقو فعالان وایي میرمن دینا بیا نه ده لیدل شوې.
اردونکو، په پاکستان کې خزي خصوصا جونې د انټرنیټ د کارولو پر وخت د خلکو له داسې رویو سره مخ کیږي چې دوی پرې تنګیږي او زوریږي. د ډان په ورسپانه کې په دې اړه یو ادارې هم راغلی ده چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خزي خصوصا جنکۍ د سایبر زورونې ښکار کیږي چې وایي د انټرنیټ د کارولو پر وخت دوی ته سپکې خبرې کیږي، عکسونه یې ناسم کارول کیږي، په زور ورسره د اړیکو جوړولو هڅه کیږي او د بدنامۍ وراړولو له ګواښونو سره مخ کیږي. د ډی بی خبریاله صادق قاسم شاه پرې راپور لري.
په پاکستان کې خزي او خصوصا جنکای د انټرنیټ استعمال په وخت داسې رویو سره مخ کیږي چې دوی پی تنګیږي. د پاکستان ډیلی ډان هم نن خپل اداري کې د سایبر هراسمنت په حق لیکلي چې ډیجیټل رائټس فاونډیشن نومي ادارې شمیرې ښایي چې د دسمبر میاشت کال 2014 نه واخله تر د کال 2018 نومبر میاشت پورې دې ادارې ته د ټیلیفون، ایمیلز، فیسبوک او د واتس اپ د لارې بې شمیره شکایت شوی او دا ټول د سایبر هراسمنت په حق لو او دا شکایت زیاتره ورته خزو کړیو. دی ادارې کې ویل شوی چې پاکستان کې خزی خصوصا جنکای د سایبر هراسمنت ښکار کیږي او د انټرنیټ استعمال په وخت دوی سره د بد جبی استعمال نه واخله، د دوی د تصویرونو غلط استعمال، دوی سره په زوره د رابطو کوشش او دوی د بلیک میلینګ او د بدنامه نه یرول غوندې مسلو سره مخ کیږي او ډیجیټل حقوقو باندې کار کوونکي ډیجیټل رائټس فاونډیشن نومي ادارې ته هم سو یو کم شپېته خزو داسې شکایت کړي او باقی شکایت هغه سړو کړي چې د خپل پیژنګلو جنکو مسلې دوی ته بیان کړي وي. خو د پیښور کائنات وای دا هم لکه ډېر نورو جنکو د انټرنیټ استعمال په وخت ځان غیر محفوظ ګڼي او هم دا وجه ده چې جنکای اکثر خپل ډی پی یا ډیسپلی فوټو په ځای چرته هم خپل تصویر نه لګوي.
انسیکیور یم، حالانکه زه کوئټا ته تللی یم مشاعری لدا چلونه هر څه کوم خو لکه فزیکلی کوم. سایبر سپیس کې چې د ډیجیټل سپیس کې زه انسیکیور پدې شم چې ما خپل کتلې دي اور زما سره مداسه شوی دي چې تصویران زه چې په سیکنډ ایئر کې وم د زموږ تصویران چې دې هغه ټول چا یو کنسولیډیټډ ویډیو جوړا کړي وو په یوټیوب ور کړي وو زموږ سکول کې چې موږ ماشومان وی او ایلی لدا کیمرې والا موبایلونه راغلي چې موږ ته باقاعده میسجونه کیږي ان باکسز راته کیږي چې څوک به درته وی چې خورې تاسو ته چې دین وزدا هغه کومه چې لکه تاسو پر د وردا او هغه حالانکه زه حجاب کومه او ورپسې به بیا یو څو ورځې پس هیلو ډیر دا اور هغې نه پس بیا چې هغې هم ریسپونډ ورنه کې نو یو لکه ته چې اګنور کېم نو هغه هم چې دی کم لیول پورې ځي کنزل کیږي پکې.
یو بل کارکونکي ښځه انیلا تاج کوي انټرنیټ په دنیا کې د ترقۍ علامت دی خو ښځو سره د خلکو آنلاین رویه هم هغه شانتي وي څنګه چې په ټولنه کې په نظر راځي.
دا خو اوپن سپیس دی، دا خو د سړو د پاره دی، د ښځو د پاره دی، دا د هر چا د پاره دی، د ترانسجنډر د پاره ایون هم دی، ځکه ټول یو شان انسانان دي. مصیبت دا دی چې هغه شی اونه شو ځکه چې زما خپل همبل اپینین دا دی ځکه چې شاید مونږ د خپل زامنو تربیت نه کړل شو.
د دغه ادارې تر مخه د یویش کال نو وخته 15 کال عمرونو کې د جنکو لترفه د آنلاین هراسمنت شکایت زیات راغلی وو خو دوی کې اکثره د هغه قوانین نه بی خبره وي کوم د دوی ډیجیټل رائټس تحفظ کولی شو. خو د ځوانانو د تنظیم یو مشر طاهر کریم وای کله حکومت دغه قوانین عملی کړي او داسې مجرمانو لا په ښکاره سزاګانې ورکړي نو هله کې دې شي خلکو کې د انټرنیټ قوانین او اصول په حق له پوهه زیات شي.
د دې په حق له چې زموږ سره په کم قوانین مخکې نه موجود وو په ایف آی اے یو اداره دا هغې به د سایبر کرائم دا چې کم د انټرنیټ باندې کم جرم کیږي هغې ته به قتل او په 2017 کې زموږ سره چې دی نو پریونشن آف الکترونیک کرائم ایکټ هم راغلی دی نو دا هغې لاندې هم ډېرې زیاتې سزاګانې دي چې کم کې جیل کېدی شي، جرمانه کېدی شي د لکاو. خو حکومت چې دی چې کم ډیرو کسانو ته سزا هم ورکړی شوی ده خو هغه سزاګانې هغه مجرمانې نه دي ښکاره کړي چې دا کار کړی دی او هغوی ته کم قسم کم نمونه سزا ورکړی شوی ده چې خلک ته عبرت واخلي، خلک ویریږي چې د دې کار په مونږ باندې جرمانه هم لګېدی شي، مونږ له سزا هم راکولې کېدی شي. او په ټی وی باندې هم زیات د دې مهم چلول پکار دي د حکومت تر طرفه چې کم دې لپاره کمی سزاګانی دي، کم قانون راغلي دي چې خلکو ته زیات ورسی، خزو ته هم ورسی، سړو ته هم ورسی، نو د دې نه به خلک منه.
د انټرنیټ یا د سایبر دنیا کې خزو او جنکو ته هم هغه شکایت دي او هغه مشکلات دي کوم په ټولنه کې ظاهري شکل کې هم مخې ته راځي خو د قوانین عملی کولو سره د سایبر هراسمنت مخنیوي په نظر نه راځي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیوان نیوز، پی خبر.